سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراز د همدې خبرونې د اونیزو پروګرامونو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي دي او وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او ډېری اروپایي هیوادونو په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلا کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربن او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیوال اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې وې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,528 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیل او مندوزې ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیل او مندوزې ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطن وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلن ماشومه شامله ده.
تر اوسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یوه بې ساري اقدام کې نن د کورونا وایرس او بخښي خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي، او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباع او اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمه کمی سوي د خو اټومي قدرتونو د دغه وسلو اثر کولو ته دوام ورکړی دی. د استاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خبر کړی ویلي چې څېړنې شي د روان 2020 کال په پیل کې نه هو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپل زیرمتونونو کې ټول ټال شاوخوا 1400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 پته کم سوی او ولاتې دا شو دل سوي چې متحده ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې نوي سلنه د دوی سره دي خپل زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکي لمنځه وړې دي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیس لخوا ووژل شو د عدلي تب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دغه پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. د عدلي تب ادارې د یکشمې په ورځ په یوه بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي تب د بروکس مړینې قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولی چې د میناپولیس ښار د پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تورپوسي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ دوام وکړ. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څرنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې په خوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدر من اوریدونکو او سم د خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شېبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والی ته نه دی راځي، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدندې پناوړه غټنی د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنی او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیه اړوند څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالې ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولې بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړې شي، له یوې خوا به څارنوالۍ د قانون، اسناد او شواهدو پر بنسټ حکم صادر کړي، او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنې کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول، او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي و خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی، او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برای ورنکړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه له هم شته او کلری شوې دي؟
سولې په مخ کې د خان د پیدا کولو چې څوک یې خان دی څوک نه دی څوک سول غاړي پیدا کړ د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکی او ملت د ګروغان په ډول باندې پاتې دی په دې خبره کې. شبه داسې وایي چې د مخ تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره په خکړې وای پر افغاني هوټ باندې بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سول داسې تامینېږي، موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو. لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټاک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې خطا کوه، الهي یمن مې خطا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې قدم چې سپېڅلې اراده بیخي نسته. که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې بای هغه به مخته وړلی. دا درګیری خواوی چې خپل د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لار خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناستي او درمګړی په مابین کې نه ادارګې سول نس کولای.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوي چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړ شي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم. په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي، شنیت ښکار نه سي د هغه یاد دی خو څه دواړي خو چې بنديان لکه زندانان لکه چې د دې لپاره نیت شنوي زه ډیر ورته عقیدت من نه یم دا که پروسه چا به کولاړ سي ک لاند ولاړ سي ک مخ کې ولاړ سي ک شاته ولاړ سي ک اورز وزندې ک شاته سي اصلا د پروسه لپاره ښه خبره ده چې شنیت موجود وای د سولې د تامین لپاره بیا کدا پروسه په څه مخ ته تللی وای هم یو د حل لار به لرالای او ک په یو ورځ مخ ته تللی وای پر ځای سي وای خلا به شوی ډیر به شوی اوس اصلا د دوی پر نیت شک منه مده ول خپل ما بین کی خبر نه سره کولی شرطونه یجدي د سولې لپاره شرط څه پکار دی ال سلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی د پیغمبرانو په نظر خیر دی د خلفای راشدینو په نظر خیر دی د انسانانو ترمنځ خیر دی د مسلمانانو ترمنځ خیر دی د افغانانو ترمنځ خیر دی بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي
وسله ول طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولې سي د ډلې خل امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې و
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کی ولی کم کی کم د ځان اختیار لري هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغل وړوي د پردوی اواز ته ګوري څو درې هغه څه ہدایت راته کوي او پردی هم داسې پردی چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي د طالب په مرګ خوشاله کیږي د سرباز په مرګ خوشاله کیږي یعنی افغان چې هر څوک وي افغان دی مرسي د دشمن لپاره خوشاله دي نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي بیا نو د تاوتریخوالی کمیدلای شي او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي د بل چا غلامي سلا بل څوک ور کوي مرمۍ بل څوک ور کوي مهمات بل څوک ور کوي تجهیزات یې بل څوک کوي ډوډۍ یې بل څوک ور کوي هغه د پردو غلامان دي د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نسی کمیدلای تر څو چې څوک خپلواک نسی
د سیمه هیوادونو څومره نقش لوبولې سي په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نا وخت د سولې په مسله کې دخیل غنل سوی او په دې ورستوي کې پاکستان هم په دې برخه کې خپل هڅې چټکې کړې دي
د سیمه هیوادونو اته ټول نړۍ کله افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکي او د دوی کومک اتمه دي په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونو د دوی مرسته د دوی کومک د دوی هر کلی د سولې لپاره ډیر مهم دی ډیر ارزښت لري خو په دې شرط چې صداقت پکې وي اخلاص پکې وي دښمنی و نه کې موږ یو ډیر بعده تالی چلرو هغه د دې چې په دې څلويشت کلنه جګړه کې زموږ افغانان وداسې وادو ته مهاجر سول وداسې وادو ته فرار سول داسې وادو ته پناه ورول چې هغه د په تاریخ کې افغانستان سره شوم مناسبات نه لري او دا کسانې ټول د افغانستان پر ضد د افغانستان د خرابې لپاره د افغانستان د آبادی د نړولو لپاره ورسله همسایه وادونه اوس هم ش وخت دی که دغه موقع افغانانو تور کی زه په دې عقیده یم چې همسایه وادونه کومک وکړي سوله به ژر تامین شي
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوالو چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پرتو خندونو مسله څېړله ورزو نورو موضوعاتو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی روانه اونۍ به له کورونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي دا وزارت وی له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کورونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کورونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي خطر پردیس او د موضوع تفصیل
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي دي هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي د دغه وزارت چارواکي وی تر اوسه دغه طریقه په کابل هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوی او پایله یې تر ځایه ښه ده خو هغه کسان چې له کورونا رغیدلي دغه وزارت په پام کې لري روانونه له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته ورټول کړي پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ مالګه او پروتین لري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وین اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغه ورسته چې دغه وینې راټول شوه راتلون کې ونی په افغان جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس خبیر تر وښی ویداله چې د ویني بانک ته لاړ شي او خپل هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شي د ویني ورکړل لاره مرسته وکړي. د ویني بانک ته راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو
او به همتنای دیگه خود کومک وکړي.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت غوړل دي کار سره یو ساينسي مطالعه تر سره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرې خدای شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سی سی وینه ورکړي، خو پښتنه دا د آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سی آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلي منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغه کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم قوي وي. هممهاله بله پښتنه دا د آیا کولی شو د وجود د انټي باډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو کنه؟
مشکلی که فعلاً تمام
استونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټي باډي منفي وي، په دې معنی نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټي باډي نشته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت همدارس له هغه کسان څخه چې د وینې انټي باډي مثبت تشخیص شوی وي خو کورونا یې تیر کړی وي، او هغه کسان چې د وینې د انټي باډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینې راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کورونا ناروغانو د رغیدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټي باډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې تر سره کوي. لدی وړاندې د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست ویلي و له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یو یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیری وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغي د ټولنې غړی اسد الله شرفبین په دې باور دی کده کورونا وایرس څخه جوړ شوی او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي د یو خلاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا لس کاله وړاندې هم په یو شمیر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغي رامنځته شوې وي، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. او سم ورزو نور موضوعات وته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیا اخلي چې له بهره هیواد ته وارديږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشټوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره دوی لاس ګریوان کړی دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلری هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکو وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
اوبا پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. یعنی خلک داسې انګیري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول کې له خلکو ته توجه کې ترسو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کړي.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبان وګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانې دوه چنده ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي، هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچه د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچې د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبرۍ لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سرو نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامداري ساتي.
د لغمان مرکز محترلام او تر څنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. محترلام خروالی په خار کې لاسناپو او تر څنګ له بیلابیلو اړوندو ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. تر څنګ کله چې نرخنامې جوړیږي هم له اصنافو بیلابیلو صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کیږي او د نرخونو کنټرول کې په خپله جناب والی صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دا وي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډېره موږ بریالي یو، د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کیږي او نرخنامې ویشل شوې.
د نرخونو لوړوالی د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی، که شتمن هیوادوالي د غریبو او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نکړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکو وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تاسو لا پیغامونو
شکیب د میدان وردګو له جلیز ولسوالۍ څخه زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده. شوې نه کراولی ده، ټول مخلوق ته ورځي، مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکتران یې راوستلي دي د پاکستانیو په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي. د هر مشکل چې هر څوک ولري، که اورتوپیدي وي، که داخله وي، که نور مشکلات وي، عصبي وي، همدغو دوه ډاکترانو ته یې ورلېږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د سیاتي امیر چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي، دغه په کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران بیسي شي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یوه ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلېږي. او دوا دومره قیمته ده، داسې چوړې نه کلولی، هره نقصه یو نیم زر، دوه زره، دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشئ، دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسئ. خلک مجبوره دي څه وکړي، همدغلته یو کلینیک د ټول مخلوق ور روان ده او بس دغه چوړې نه کلولی ده. داسې حال ده چې مخلوق یې غیر کړ چې تېره پیسې نهشته، یو کنل په 500 روپۍ لګوي، بے ودا کا اکسیجن دے چلان دے کسل روپے غواڑی چورا. السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډیر په تکلیف اله کو چې دغه زمش پیغام ته دغه مسولینو پورې ورسیږي. ورور دغه ترانسپورتونه چې د کندارو د ایرات کومې لارې صحیح سسوله اوس هلته په مرداور دغه کې په ترانسپورت نشته. سکار والا د زمش څخه څلور زره، څلور نیم زره افغانۍ اخي او کنی شرکتو والا اووه زره، دوه سوه، اته زره، دوه سوه، دوه غنه افغانۍ زمش په موټر کې پر موټر باندې اخي. د ګاز موټران رابارېږي، تاسو د ټولو سره مات وکي چې دا کمې روپۍ سره کم اخی. خدای د مرداوت هغه د خطر مخه 3300 3600 افغانۍ کې درې جوارستر کې چې به موږ درلود. د دې تر سپورت نشي سس موږ ته ګټه او خو یو په دوه موږ ته نو توان وکي. دوی شپې مرته کوو، بیا دې موږ ته پرچا راکړي. وای دا غدې زی بالا که چیرې پرچا ونه کو په څلور زره، څلور نیم زره افغانۍ اسکاز موږ ته په مرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بیرته مچران اګرځي، درې زره، دوه نیم زره افغانۍ بیا په دلاران کې چینې اخیورور. نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. سیره، السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغو اسمسونو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او له موږ نه مغوښتي دي چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. عبد الغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېرې شخصي او دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمې ناحیې څخه لیکي، په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤول کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولس مشر څخه موهيله داده چې دغه اربکیان غیر خلصلاکی وبخي، دغه اربکیان خلصلاکی. او سلیمان خیل ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولس مشر پورې ورسوي، څلور کال کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راتوي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. لې وی خو جنگونه دي او لبلې خو د کورونا مرز دی او بل بیکاری ده، موږ څو وکړو. دا اوس تاسو پیغامونه، وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د روسي او پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لاله وي. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ته د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان د امیر وختي وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره نن شریک کړي، په همدې موده کې 9 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړی برید ورباندې وسو. دغه بنسټ په یوې اعلامیې کې چې نن خبره سوې راغلې، دا پریکړه یې وروسته لاغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د برید د انګیزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچی په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو موسسه د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیژنتون و. یو شمیر اروپایي هیوادونو په یو بېسار اقدام کې نن خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې، بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیستې دي او اتریش په سبا دا کار وکړي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوې دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. یو شمیر اروپایي هیوادونو د یو بیساري اقدام په ترڅ کې نن خپلې پولې پرانیستې او ټاکل شوې چې یو شمیر نور هیوادونه، نور اروپایي هیوادونه هم سبا خپلې پولې پرانیزي. د پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د محدودیتونو پر مهال تړلې وې. دغه هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانستې او اتریش سبا دا اقدام کوي. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیر اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر لنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړ توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې
دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روان یک شنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تیره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بېساري ډول زیاتې سوي، خو تقریبا په شلو ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوي، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت سوي، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول سویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې سوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ سوي، او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په دوهم نیمه کې تاسو د آزادی رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لمړی د امنیت او سلام چاپیریال اونیز پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د ک مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته سره ده کې بل خوا ته د هغې توجه دغه کې موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادی رادیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلی نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي، تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم له پر درسونه هم وتلي دي، او دو ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پیکي، چکه پیکي، چای ورته وایي چای پیکي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه د هغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي، هغه ته اخلي. سندلې په سر باندې کېدم بیا می دا مسای را اخلی بیا پا دی که گیم را آره اینا پی پیگم چی چای پکی را آره کنه دی که ساتیری ده کنه خواهی گی موشوم خود دورانی شی پسی کوشش کهی کنه دست لاستنی سی دست نزدی نیسی کنه
نومی محمد میرویز دا کاریگر ما تا ایجا پلار منگ تا دا غر تیلیپون و اخلا زورتیم چه غر تیلیپون بانده تاسو سکه وی وی منگ با که گیم که و منگ با که دا که و منگ با که آغا که و نزورتیم چه وزویا واو لادا واو بچو دی ما 15,000 روپی ماش دا آغا تیلیپونو نشل زر و 15,000 ورکی زد تاسو دا آغا پا چیش و اخلا سعی کار ندا تاسو درسونه وی تاسو مختبونه وی تاسو سبکونه وی چه تاسو نه یو چیش جور شی بیا به د تاسو ماشونه شي تاسو به ځان ته غټ تلیفونونه هم واخلئ یار څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا تلیفون د دارانه واخلي په هماغې کې دوی مصروف یې ګیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو چې هر څونه زه دوی پوهیم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د زړه جګرخونه م یمه چې یاره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدر من دوستانو که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګې ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه ایره پي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې ایره پي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې پر اپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنی ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرزه د کراتو کونس پنوم یعنی سترګې مخروط غندې خدان ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کوي یعنی سترګې نظر لکشن د کمیږي دې په خاطر سترګې لکشن ته تکلیفون ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او توان ترسي
د سترګو ډاکټر ما غنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په استرس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپل ورو ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شوامنګ ورته وایو هغه بیا سره ته خستګي پیدا کی موبایل استعمال کی یا کمپیوټر استعمال کی کوچنیان وای چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وای سترګې مې تکلیف پیدا کیږي د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کی چې خا په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیاته علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان ورته ونه رسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمینه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه چکی نیم ساعته.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه یې څنګه ده؟ سخت ده که اسان؟
خو که زیاده تکلیف هغې وي خو خاصی مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور زره به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت وي چکک او مصنوعي عشق ورته وایي هغې ورته درکوو. که زیاده تکلیف د هغوی بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک
عینک
هغه مونږ ورته توصیه کوو. انشاءالله بیا په هغه باندې کولی شي چې خپله کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتي.
په کوم شمېر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغو شیانو ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولس فیصدي خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې د هغوی اقتصاد ښه دي خپله یې غواړي چې د هغوی ماشومان په دغه الکترونیکي وسایلو باندې ښه پوهوي، خو فیصدي د 50% زیاته
چې دغه
سترګې مشکلات پیدا کوي د 50% زیاده کوي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي، سترګې ته مالش کوي، او کله چې درس بری وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاید باندې کله چې مونږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي، د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي که بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي. بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل. مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګر
کور کلای
نن سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلی شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلي، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، لږ میده غنم هم ورته راوړم. زه چې په مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ چې په دوکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سي هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغوس پور کې چې پاتې ما چرګو ته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمد زئی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضروري مخکه داسې چې ته ورسېږي نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي، اویلیګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي ست په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډیره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترو وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښه نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت دې نه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان اده دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخې د ورجو د شیندام ورکوي او د هغې اخلي نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي، هګې هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تینا وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، او همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هر میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین، یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سر فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ، پتر خوبوں کے بویدہ کو سر نشتہ، پتر خوبوں کے بویدہ کو سر نشتہ، ہائے ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتہ،
mapani ni ni mapasa sa sa mapani ni ni mapasa sa sa mare mare sa ni dadani sa mare mare sa ni dadani sa sa ni ne baba mama ni re sa sa ni ne sa 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 re re mama papa ni ni dadani ni sa ni ne dadani ni sa ni ne dadani ni sa sa chito bai patawaf ki matawala chito bai patawaf ki matawala hai dahe angari saas ki sharar nashta dahe angari saas ki sharar nashta patar khobo ki boida ko sar nishta پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سا نی نی دادا نی نی سا مرے مرے سا نی نی دادا نی نی سا سزا نی نی پاپا مما رے رے سا سا نی نی سا سزا رے رے مما پاپا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا سا مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے مستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے د پردیش